ایشور بیاورد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اومه ورځ اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبې ورځ ده، د غوایي ثور اوولسمه د مې میاشتې شپږمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یکشنبه ماښام یې په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او و طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې یې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو لا د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسی کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنجشیر ولایت په یو کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کارګرو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغه سي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی دروختیا نړیوال سازمان یوی مسؤول ویلی چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دروختیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پروند طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. دروختیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګذر لمنځوړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم شوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1 میلیون او 800 زره خلطې سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړي وو. باختر اجانس زیاتوي چې شفا فابریکا د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطې سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حملې مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول شوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې شوي غزې ته روانې وي وتړل شوه. نور سرحدی دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څنګه وایي سرحدی دروازې ته څیرمه د اسرائیل د پوځ پر یو پوځي اډه توغندي وشتلی. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوی دي. خو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د وی سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه و. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیس کې د الجزیره ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړي. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیره ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیره ټلویزیونی چینل خبرونې بندې شوې دي. اسرائیل د الجزیره ټلویزیون چې مرکز یې د قطر پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې ګڼل شوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیره د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اټک انرژي د غرس خادم اف سی او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونی مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې یو ساعت خبرونه درو پرونو برخه ته. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د دې هیواد مسله به حل نه شي.
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
بدخشان کې د خلکو د اعتراضونو حال هم درکوو چې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. پکښین کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی.
د کتابو کتنه ډېره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروري دی.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره پر حماس او اسرائیل سخت فشار راولي چې خبرو ته دوام ورکړي. نور مسایل هم چېړو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو درا پرونو برخې ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرېستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 300,000 ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونه په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
کوریا مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمېنې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره
ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلي خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې ورستیو اورښتونو او مرګونو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپل وایي چې د دوی کرنیز ځمکه او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او اورښتونو شاهدان دي. د مرګونې سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهر کابل فضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی
دیگو پرون دو ماخام شپگنیمی بجی ویچی سیلاب راغی و دریسی می عبونی ولی سیلاب هم لها دا زیادو دخل کو کورنو که عبور آگلی کورنو ای خطشیوی امکان لری خلق لمرانه امرسو تارتی آو لری
کومک اولیا نیاز داشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زریه کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنګل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالۍ کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنګل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروفچینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایان محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوي وي، د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. موږ غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویان یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیوي کلب کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې، او د وري له دوه ویشتمې نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ورستیو سیلابونو او اورښتونو خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولي او دوی په دې برخه کې د همکاري غوښتنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې ورستیو بارانونو تیزو بادونو او سیلابونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په دې کې یو هم د چپریهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او دا بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو دا پټي ټول نه ویوړو دا تالی راوتی دا غسر نه دسه دا پټي وګورل سی وړي ټول لمخي او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي دا به موږ څه کوو. خیر
بارانونو سیلابونو طوفانونو دا زمونږ دغه سی کړي دي لوګانې چپل کړي پولي وړي دي ټول غنم خراب کړ. موږ د اړونده موسساتو او کوم غچي د دوه نم دا هیله چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپریهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي والنې ولیدلې دي ځمکې وړې دي خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نور مرستې هم جلب کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو 23 کلن ځوان د جنازې په مراسم کې چې د ولسي اعتراضونو پر مهال وژل شوی وو له طالبانو خپلې غوښتنې مطرح کړې. د دې ولسوالۍ او دریم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د دریم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي.
د بدخشان ولایت په دریم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغو دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي خو له تاوتریخوالي پرته، او هغه کسان چې تریاک له منځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي. دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په دریم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پېښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د دریم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له غپلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هېڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قومندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د دریم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو از دولت میخواستن که یک چیزی مشورتی مردم
در خلق له دولت څخه غوړی چې د دوی غږ ووري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازه پرته یو کار ترسره کوي.
مردم یا بدون مشوره مردم کار را انجام میدین نه؟
پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستي لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فسیودین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
خلق باید په بیړنۍ ډول توصیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې لاریونونو ګڼ شمېر غبرګونونه هم راپارولي دي. د صلاحالدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د تېر نظام په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی فوزیه کوفی، د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینې نورو سیاسي څیرو او جریانونو په بدخشان کې د دغو ولسي لاریونونو ملاتړ وکړ. دوی په خپلو اعلامیو کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو پر چلند هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تېره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسېدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان نه اجازه پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل حد اکثر فشار راولي څو خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د وروسته له هغې چې یک شنبه د قاهرې په کوربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل که څه هم اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو لپاره جګړه ودروي، خو د ده په خبره حماس په خپل سخت دریځ کې پاتې دی او له موږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسوو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو وویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به یې د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل وروسته له هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړله چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله نسی کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته ولاړ سي او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له ښکلاګانو خوند واخلي. د بامیان او پروان ولایتونو ځینې اوسیدونکو هم وایي چې د بند امیر او ګلغونډي په تفریحي سیمو کې هم د کابل ښاریانو د حضور د تیرو کلونو پرتله کم سوی دی. دا هم په ډیره تفصیل.
که څه هم په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسېدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړه شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخې ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نه وتوانېدلې چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خواشینی سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نه شي کولی تفریح ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تبریګو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بېرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تبریګو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي د کابل سربېره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمېدو د هغه پر کاروبار منفي اغېز کړی دی.
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه عام خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي. شمېر یې کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسېدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډۍ ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابله دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربېره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپوه ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
تفریح یا بوختیاوې معمولا د استرس او استراب په کمښت کې ډېر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغوي اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډېری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډېری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښار والی د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب ګڼ مینوال ورغلي دي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
د مئی پر څلرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمېر کې ورغونډ شوي او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول. د نندارتون ته راغلي د پښین یو اوسېدونکي عصمت الله حنیفي مشالډو ته وویل
کتاب دار کم ضرر دی لکه وب چې مرچ شو لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شک کوي دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدلو لپاره لازمی دغه رقم د انسان د ذهني صحت او د انسان د شعوري پراخوالي لپاره او د وسط لپاره د کتابو کتنه ډیره ضروري ده. کتاب دار کم ضرر دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضرر دی.
د پښین وسیدونکو د نندارتون ته خوشاله دي او وایي چې دلته دوی د خپل خوش کتابونه تر بازار په ټیټه بیه موندلی. دا یادې سیمو اوسیدونکي فیض محمد مشال ډډو ته وویل چې د کتاب ویلو سره یې ملګرتیا له وړوکوالي جوړه سوې. هغه وویل چې دلته یې څو نور کتابونه رانیول چې اوس به یې څو ورځې نور هم ښه مشغله ورسره اوسي.
داسې ته کوټ ته ځې کرایم لګېږي د غم لګېږي نو هغه ډیپشن ته رالو زه پکې وګرځېدم ډېر ښه کتابونه وموندل. بې کتابه کور داسې وي لکه حیدره حیدره یې بس ظاهر خو ژوندي انسانان وځي بنه نه وځي خو په کور کې کتاب نه وي.
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د هیواد په ګډو ښارونو او ادبي غونډو مهال داسې نندارتونونه جوړوي تر څو د کتاب مینهوالو ته کتابونه د هغوی سیمې ته ورسوي او تر بازار یې په ټیټه بیه ورکړي. د کتابونو پلورونکي ارشاد خان مشالډو ته وویل
په خپل چاپی آثار چې مودې هغه په 50% دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 25% ورکو. نو زمر پیغام دا دی چې خپل ولس راویش کو اخیر دا کتاب ووایي. اول سټال مو مسدل ته ولګوي په پښین کې دوه ورځې سټال او نور سټالونه به که خیر چمن تم ځان رسوو کله سیف الله ته هم ځو دا غره کم ژوب ته هم ځو پله په کوټه کې په یو ځای به هم که خیر پرې نه شو.
په دې نندارتونکي ډیری کتابونه د پښتو ادب تاریخ شعر و شاعري او د پښتنو پر مخکښانو لیکل سوي لیدل کېږي. د کتاب پلورونکو په خبره که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو مندل کیږي خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونې پیښو ته کتنه کې مو د ازادۍ ومې ورسته را بولم. د ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه. له داسې میلیونر مو هم خبر وم چې په معاشونو یې سرمایه $1 میلیارد ته رسولی. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پاره ولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس ورته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دوی خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خامشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نکتی یا چولی وی ولار وی دی وای کدا ټول کمال په دې پتلون او نکتی کې دا او دنیا هم ورته هوا ور کړی دا.
اسلامی امارات الحمدلله فننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري.
دوام نکړي او دا لسی سره انسټرومنټ ده. موږ تاسو ټول ته ثابت ده چې شعاري نظامونه ډېر زر له پښو غورځېدلي دي.
بلی وو نیمګړتیاوې به وې. اما اساسي قانون وو ولس پوهېده چې څنګه دوی په حکومتدارۍ کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهیم کېدلی شي او څنګه برخه اخیستی شي.
اروپا ته د ننوتو په هڅه 50,000 ورک شوي ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دي چې تعداد یې زرو ته رسېږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کړي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک یې په بکسه کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګشت کړي. نو په دې وخت کې دوی نسي کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ. برېټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالې کړي.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاصتاً زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاه زادگاهم و هم مسکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و، اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی، له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و، چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحا کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي، تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او اسلام‌آباد دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې اجرا کوونکي دي. بیان کوم پلان کوم برنامه سري به دوی ته مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل، ځکه دا پروګرام خامخا نگراني روسیې ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان او نور هم په دې کې سراسیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي، او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي، او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو
امریکا باید پوه شي د پاکستان د خولې نه. او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پورته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبانو سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دودو بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بله غوره لاره نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیرونی داور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیرونی په یو تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلونې اچولی وي، نټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دی څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته په یوه بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون د دغه ماجې راواخله، دا د فقهي ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه. نو دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړه. دا د ټولې ماجې راواخله، پښتو پارسی ترجمه کوم په کې کړه، قانون اساسي مه کوه.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وزی قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخوا د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله راورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کېږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیرالمؤمنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپل منځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولي. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامی امارت الحمدللہ پننننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المانزه غم هم کوي، استاد ایمان غم هم کوي، استاد تعلیم غم هم کوي، استاد عزت غم هم کوي. دا خپل مسؤلیت بولي چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیس سرات باندې مشکل نه شي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه شي درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي او خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي، یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه راخستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، عامه خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، لوي ته د زده کړې حق، هغه ته مثلا د کاروبار حق، هغه ته مثلا د دندې د اشغالولو حق، او نور عامه خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي، هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسائل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغې فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځ او دست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او په خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لار ورته معلومه ده او د دنیایي کارونو لارې هم ورته معلومه دي. مهلمنت ته مچ دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه وسی، تر دنیا غمونه دی وکی، د آخرت غمونه د هر چا خپل دی. د خدای سره د خلکو رابطې ډیر ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به تی ناراضي او خدای به حساب ورسره وکړي چې هیڅ څوک نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه ویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. خزینه فعالانو ویلي چې کزموک په قرباني ورختیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مدنجونو او خزو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه په خولې خېده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړي، بلکې زدا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړیوالو ایمو خوایند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځان ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدری کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیر لوی قرباني ورکړی ده څو کړل، وفا او کجفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 150,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولي پورې خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټولو شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوي چې د 2020، 2020 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا د څېرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مني چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس و ګریبان دي، چې د پوښتنې لپاره یې دغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ یو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحده پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډېر ظلم او ډېر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو دخوانه، هم د غلو دخوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو دخوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د دې ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې دغه په اجازه عکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په سپټالونو کې، او بل هغه زیاتره مسافر چې په ولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګ مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 20 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر، پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشت افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د یوې خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابروي، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو، بیا چې کله اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې، همدغه رقم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې، تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي، په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدودې نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو، تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمی تحقیقاتو لامل د جرمنی عالی دولتي مډال لیونارډو شوایبر تر لاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څانګې نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمنی کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکی او عالم ګڼل کیږي. دا اجازه له دې امله هم معتبره او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمنی د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرنې مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علماو نامتو جراحان رابلل کیږي. او سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواري های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاهی زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته رااستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تېره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غني، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود، امرالله صالح او د بلخ پخواني والي اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې امله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې تر منځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د سپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تېره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبی خبری، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلار او نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تسبی جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیارډر را څرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار پانګونه بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه بلکې د معاش له برکته یې ټوله سرمایه یو میلیارډ ډالر نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه اتاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلې او دومره پیسې یې د معاش له امله ترلاسه کړي دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی دی او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستوه خو دا ماموریت به یې هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه یې هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اووم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.